کړی مشه دا مشال ریډیو ده د 15 بجو په دې خبري غړای کې زما مجید بابر د خبرونو ویان دي انیس اجمل او زموږ د ټکنیکی ملګری نیکی هلی او سلامونه ومني. د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی هغه وینا چې وای پاکستان سره باوري اړیکې غواړي د دې خبرونې د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنی سیمیز او نړیوال مطالب هم په دې خبرونې برخه ده. که غواړی چې دغه ټول هر څه واوري تر پایه مملتیا وکړي خپل هر څه مخکې د 15 بجو خبرونه د انیسا اجمل نه.
السلام علیکم. اول خبرونو سرټی کې افغان ولسمشر وای له پاکستان سره اړیکې ښه کول غواړي. د جماعت اسلامي ګوند سینیټر مشتاق احمد خان وای امنیتي ځواکونو اورفزو ته د جلسې لپاره لتلو منع کړی دی او د امریکا بهرنیو چارو وزارت په بحرین او متحده عربي اماراتو د شاوخوا شپږو ارب ډالرو د وسلو خرڅولو منظوري ورکړې. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای له پاکستان سره د اړیکو د خکولو طرفدار دی. ولسمشر پرند سولې د مشورتي لوی جرګې د پای غونډې ته وویل د افغانستان سوله د پاکستان لپاره هم ګټوره ده. نوموړي زیاته کړه،
من به پاکستان صدا میزنم.
زه پر پاکستان غږ کوم چې راځي ټول شکونه غلط ثابت کړو او وخایو چې د غوښونو پر بنسټ ولاړې اړیکې د سولې پر بنسټ په ولاړو او د رښتینی همکارۍ پر بنسټ ولاړو اړیکو بدل کړو.
د افغان ولسمشر د تازه سرګندونو په اړه تر اوسه د پاکستاني چارواکو نظر مخې ته نه دی راغلی، خو تر دې وړاندې هغې هم په وار وار ویلي چې د افغانستان سره د سولې طرفداره دي او ګڼي چې دا کار د دواړو هیوادونو په ګټه دی. د پاکستان د پوځي چارواکو یا کور کمانډرانو په غونډه کې د سیمه ییز امنیت لپاره د مبارزې په ملاتړ ټینګار شوی دی. د پوځ اماړیکو څانګې ISPR په خپله ویبپاڼه لیکلي چې پرون په راولپنډۍ کې د پوځ مشر قمر جاوید باجوه په مشرۍ غونډه وشوه چې پکې د امنیت ټینګ ساتلو ترڅنګ د سخت دریځې پر ضد د رد الفساد په نامه په عملیاتو هم خبرې وشوې. د خیبر پختونخوا صوبې د جماعت اسلامي ګوند مشر سینیټر مشتاق احمد خان وایي د اوزن نورو کسانو اورګزو ته د منع کېدو خلاف د اوبلن له چیک پوسټ سره نږدې تر یوې ګڼټې پورې احتجاجي درنا کړې ده. سینیټر مشتاق مشال ریډیو ته د خبرو پر وخت تور پورې کړ چې نن د دوی منع کولو په راتلونکي انتخاباتو کې درغلی یوه هڅه ده، ځکه چې وزیر اعظم پخپله په قبلي ضلعو کې جلسې کوي خو نور خلک هلته نه پرېښودل کېږي.
سرکاری خرچ باندې کوي او سرکاري خزاني نه د ټیمونو اعلانات کوي. د پری پولر کېږي الیکشن کمیشن له پکار کې دي جایزه والی او نور سیاسي جماعتونو ته د جلسو اجازه نشته. ریاستي ادارو باندې د جلسو نه ډیموکراتیک رائټ نه منی کوي. دا لیول پلینګ فیلډ د یو شان مسابقتي د مقابلې میدان نه ملاوي او دې په نتیجه کې به الیکشن فیر او ترانسپیرنت نه وي.
بلخوا د قبایلي ضلعو لپاره د خیبر پختونخوا حکومت ویاند اجمل وزیر دا تورونه رد کړه او زیاته کړه چې قبایلي ضلعو ته د وزیر اعظم نورو حکومتي غړو دورې د اصلاحاتو بهیر د عملي کولو برخه ده. په پیښور کې د بیلابیلو مذهبونو د ځوانانو په غونډه کې د یو بل د مذهب او انسانیت د احترام کولو غوښتنه شوې ده. دا د روسنۍ غونډه چې بیګا ماسخوتن پای ته ورسېده پکې شاوخوا 3500 کسانو ګډون کړی وو. په دې موقع د خبر پښتونخوا د وزیر اعلی د اقلیتونو د چارو مشیر روي کمار مشال ریډیو ته ویل حکومت غواړي چې د بیلابیلو مذهبونو خلکو ترمنځ اختلافات ختم کړي او د دې غونډې موخه په پاکستان کې د اوسیدونکو بیلابیلو مذهبونو په اړه پوهاوی ورکول وو. د خیبر پختونخوا د صحت محکمې پرین په پیښور کې د سلګونو نرخزیانو ته د وړیا علاج لپاره د صحت انصاف کارډونه ورکړي دي. د دې پروژې مرستیال مشر ډاکټر عامر رفیق پرین مشال ریډیو ته ویل تر دې وړاندې په یاد صبح کې په 1.5 لک ضرورتمندو د وړیا درملنې کارډونه ویشل شوي دي. بلخوا د نرخزیانو د حقونو مبارز او د بلو وینز ادارې مشر قمر نسیم مشال ریډیو ته ویل د خیبر پختونخوا حکومت پریکړه کړې ده چې په صبح کې مشر ټولو نرخزیانو ته به د انصاف صحت کارډونه ورکول کېږي. نوموړي ویل نرخزیان لا پکار ده چې خپل نمونه د خیبر پختونخوا د سوشل ویلفیر یا ولسی خیر خیګړې له ادارې سره ثبت کړي. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نوره. افغان چارواکي وای نن په بادغیس ولایت کې وسلوالو په امنیتي پوستو برید کړی چې پکې لږ تر لږه وو افغان سرتیري وشل شوی دي. د ولایتي شورا یو غړي محمد نصر نظاري نن ویلي په کادیس ولسوالۍ کې په دې پیښه کې درې امنیتي ځواکونه زخمیان شوي هم دي. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت ویلي پرون د کونړ ولایت په یوه سیمه کې د ائتلافي ځواکونو د هوایي بریدونو په دوه بېلابېلو پیښو کې د داعش ډلې لږ تر لږه درې څلوېښت وسلوال وژل شوي دي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت په خلیجي ریاستي اتحادیانو بحرین او متحده عربي اماراتو د شاوخوا شپږو ارب ډالرو د وسلو خرڅولو منصوري ورکړې ده. د بهرنیو چارو وزارت د مې په درېمه ویلي د وسلو د خرڅلاو په اړه اسناد کانګرس ته استولي او کانګرس د وسلو د تړون د مخالفت یا په حق کې د پریکړې لپاره دیرش ورځې وخت لري. امریکا په سیمه کې د ایران د نفوذ د مخنیوي لپاره په متحده عربي اماراتو بحرین او په ځانګړې توګه په سعودي عرب تکیه کوي. د مې په درېمه د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویلی ول بحرین با لدوی د دوه اشاریه اته سلویخت ارب ډالرو د ارزښت غنی میسایلی نظامونه او سامانونه واخلي. بل خود بحرینیو چارو وزارت کانګرس ته دا هم ویلی چې په متحده عرب اماراتو د دوه اشاریه درې او یا ډالرو د ارزښت میسایلو او لدې سره د تړلو سامانونو منظوري شوې ده. جنوبی کوریا له شمالی کوریا غوښتي چې په کوریا ټاپو سیمه کې د هغه کارونه نه کوي چې ورسره د دواړو هیوادونو ترمنځ په پوځي ترنګلتیا کې شدت راتللی شي. د رپورټونو له مخې شمالی کوریا د یو بل میزایل ازموینه کړې ده. نن د جنوبی کوریا د ولسمشر بیان دی په یو بیان کې ویلي حکومت یې د شمالی کوریا لخوا د لنډ واټن ویشتونکو میزایلو د ویشتلو په اړه اندېښمن دي. بیان داسې اتوي لري چې شمالی کوریا به د اټومي وسلو د لمنځه وړلو په موضوع خبرې ډېر زر پیلول لپاره په هڅو کې شامل شي. له دې وړاندې د جنوبی کوریا پوځ ویلي وو چې نن شمالی کوریا د جاپان سمندرګي لور ته د لنډ واټن غنې میزایلې ویشتې دي. سپینه ماڼۍ ویلي امریکا د شمالی کوریا له هلو ځلو خبر ده او د حالاتو څارنې ته به دوام ورکړي. د خبرونو پای او زموږ د همکار نه د کرن صوبای او د سبانی موسم حال اورو.
نن د خلی په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په یو سل ویخت روپۍ شپېته پیسې غسل کیږي او په یو سل دوه سل ویخت روپۍ لس پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په یو سل څلور اتیا روپۍ او په یو سل پنځه اتیا روپۍ. یو یورو په یو سل اته پنځوس روپۍ او په یو سل اته پنځوس روپۍ پنځوس پیسې. د متحده عرب امارات درهم پاته دیرش روپۍ شپېته پیسې او پاته دیرش روپۍ نوي پیسې. د سعودي عرب ریال په اوه دیرش روپۍ اویا پیسې او په اوه دیرش روپۍ نوي پیسې. او یو افغانی په یو روپۍ درې اتیا پیسې غسل کیږي او په یو روپۍ پنځه اتیا پیسې خرڅول کیږي. او درې سوه ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او دوه سوه اووه نوي ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیت محکمې په وینا سبا د اتوار په ورځ به په پیښور او بنو کې اسمان شین وي او په ژوب او کوټه کې به په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات شپږ دیرش او کم نه کم نورلس، بنو کې اووه دیرش او شل، ژوب کې درې دیرش او دیارلس، او کوټه کې به زیات نه زیات نهه ویش او کم نه کم لس ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زمونږه همکار یعنی ساجمل او د موسم حال او د کرن صوبې مو د سراج زهید ناوړی دی. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې پاکستان سره باوري اړیکې غواړي، خو یو پاکستانی کارپو وایي
پاکستان خو تر اوسه کوشش دا ډیر وخت نه زوینم، خاص کر چې عمران خان په هر فورم دا بیان کوي چې د افغانستان امن کې چې موږ نه څه کیږي یا وکړو.
د جنوبی وزیرستان ضلع خاصدار زواک غړي وایي چې تر ډیرو مدونه ورته تنخواګانې نه دي ورکړل شوې.
زاول سنا خان ام یو زپر میشتا دا خط دورا کلر دای ای شه ختم مطلب په لستا کلر دای ډاکټروم د کاوی خو یو زپر میشتا ایوا پریشان ته کر کاوی نه تن خدمت باندې کړی دی.
په پیښور کې د واکمن تحریک انصاف ګوند لخوا د مذهبي هماهنګۍ په لړ کې د ورځنې غونډه وشوه. د دې غونډې جوړونکي روی کومار وایي
دا مختلف مذاهب په درمیان چې کوم اختلافات دي د دنیا کې چې کوم ټیررست دي هغه نه فائدہ اچوي. زموږ کوشش دا د ګورنمنت چې موږ د مختلف مذاهب کې اختلافات ختم کړو.
قبیلی سیمی افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسه. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونې هر ورځ تاسو د سهار د نهو نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپنی غاوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونې تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام باندې لوستلی او اوریدلی شئ. ورزو د دې خبرونې پیل کوو. د سر راپورته ورزو. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وای غواړي چې له پاکستان سره خرابې اړیکې خې کړي. نوموړي ویلي چې د افغانستان سوله د پاکستان د اقتصاد لپاره هم ګټوره ده. د پاکستان لخوا لا تر اوسه په دې اړه څه غبرګون مخې ته نه دی راغلی. د سیاسي چارو پوهان وای ښې اړیکې د دواړو هیوادونو په ګټه دي او باید چې د ښه کولو لپاره یې عملي ګامونه پورته کړل شي. بوریوال کاکړ د نور تفصیل سره.
افغان ولسمشر اشرف غنی وای پاکستان ته پیغام ورکوي چې په افغانستان کې لسولې وروسته بیا ډالۍ دومره لوی وي چې د پاکستان اقتصاد به ورسره ښه شي. ولسمشر اشرف غنی دا څرګندونې د مئی پر درېمه په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګې د پای غونډې ته په وینا کې وکړې. ده وویل
من به پاکستان صدا میزنم.
زه پر پاکستان غږ کوم چې راځي ټول شکونه غلط ثابت کړو او وخایو چې د غوښونو پر بنسټ ولاړې اړیکې د سولې پر بنسټ په ولاړو او د رښتینی همکارۍ پر بنسټ ولاړو اړیکو بدل کړو. راځي ثابت کړو چې دا یوازې لویدیز هیوادونه نه دي چې خپل کړکیچونه حلولی شي او دلته اهم یو مدنیت شته او زموږ ستر اسلامي مدنیت تر هیڅ مدنیت کم نه دی.
په دې اړه مو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره د تماس هڅه وکړه خو بریالي نه سو. د سیاسي او سفارتي چارو پوهان وای د پاکستان او افغانستان خپلمنځي ښې اړیکې له دې کبله هم د دواړو هیوادونو په ګټه دي چې یو له بل سره پول لري. د پاکستان پخوانی سفیر ایاز وزیر وای د ده په فکر د پاکستان اوسنی حکومت هڅه کوي چې له افغانستان سره اړیکې ښې شي.
پاکستان خو تر اوسه کوشش دا ډیر وخت نه زوینم خاص کر چې عمران خان کنه وزیر اعظم شوی دی په هر فورم دا بیان کوي چې د افغانستان امن کې چې موږ نه څه کیږي به کوو کوشش به ور سره کوو هر مرسته ور سره کوو د افغانستان امن زموږ په ګټه کې دی او د افغانستان دننه زموږ په هیڅ چا کې ملګرتیا نشته.
د سیمه ایزو چارو پوه رحیم الله یوسفزی وای افغان او پاکستانیو چارواکو تل ویلی چې شی اړیکی د دواړو هیوادونو په ګټه دي او دوی به د شکولو هڅه کوي. خو د رحیم الله یوسفزی په وینا د اړیکو د شکولو لپاره په کار ده چې دوی عملی ګامونه پورته کړي. له نوموړي مې وپوښتل چې د ده په فکر عملی ګامونه څه کېدای شي. ده وویل
عملی ګامونه خو دا دي چې ټول مخکې خو پاکستان او افغانستان یو بل باندې اعتبار راولي یو بل باندې تورونه نه لګي یو بل سره تجارت کېدی شي د پولې مسلې دي د افغانستان او پاکستان اقتصادي تعاون دی هغې کې زیات اوس مشکلات دي نن سبا. نو زه فکر کوم چې دا مسلې چې دی نو په دې کې پرمختګ کېدی شي.
د یادونې وړ ده چې افغانستان او د نړۍ یو شمېر نور هیوادونه پاکستان په دې تورنوي چې په افغانستان کې د حکومت پر ضد جنګیدونکو وسلوالو ډلو مرسته کوي خو پاکستان دا تورونه ردوي او وایي چې دوی په افغانستان کې امن غواړي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلی سٹور تا ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا ای ڈاؤنلوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
تس مشال ریڈیو تو ہوگی. د خیبر پختونخوا صوبې د جماعت اسلامي ګوند مشر سېنټر مشتاق احمد خان د هفتې په سهار د اوبلن لچک پوسټ سره نږدې تر یوې غنټې پورې احتجاجي درنه ورکړې ده. د احتجاج هلته د امنیتي ځواکونو لخوا اورګرو ته د تلو اجازت نه ملاوېدو پر دې عمل کې کړی. سېنټر نن اورګرو ته په جلسې کې د شرکت لپاره ور روان وو. په دې اړه تفصیل طارق اورګزی راکړي.
سینیٹر مشتاق احمد خان وای اورگزو تا نن په جلسه کې د شرکت لپاره روان وو چې په اوبلن کې پر پوسټه ودرولو او مخ کې ورپرې نه خدلو. سینیٹر دا الزام لګوي چې امنیتي کارانو سره ډیره بده رویه ساتلې او زیاتوي ویډیو پر جوړولو د میډیا کوارډینیټر موبایل شو کوله او ټول ثبوتونه ورنه حذف کړی دي. مشتاق احمد خان وای د لا انتخاباتو مخ کې داند لیبولې چې وزیر اعظم په خپل له سرکاري وسایلو سره جلسه روانه کړي خو نور چاته په قبایلی ضلعو کې د جلسو اجازه نشته.
سرکاری خرچ باندې کې او سرکاری خزانه نه د سکیمونو اعلانات کې د پری فنډرګینګ لري الیکشن کمیشن له پکار کې دی جایزه والی او نور سیاسي جماعتونو ته د جلسو اجازه نشته. ریاستی ادارو باندې کې د جلسو نه ډیموکراټک رائټ نه منې کوي. دا لیول پلینګ فیلډ یوشان مسابقتی مقابلے میدان نہ ملا رہی اور دیکھ پر نتیجہ کے بہ الیکشن فیئر اور ٹرانسپیرنٹ نہیں بلکہ آپ یو مینیج یو انجینئر اور یو ریگڈ الیکشن
بلخوا د قبایلی زلو لپاره د خیبر پختونخوا حکومت ویان اجمل خان وزیر دا الزام ردوی چې ګنې دوی په قبایلی زلو کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره پر حکومتي وسایلو خپل کمپاین روان کړی دی. اجمل خان وزیر وایي قبایلی زلو ته د وزیر اعظم او نورو حکومتي غړو دورې هلته د اصلاحاتو بهیر د عملي کولو برخه ده. حکومتي ویان زیاتوي وزیر اعظم هلته د قبایلی اولس د پرمختګ لپاره ورزي چې خلکو ته ګټه ورسوي او ستونزې ورته حل کړي. اجمل خان وزیر دا وای د دغه خبرې سره معلومات نشته چې هلته امنیتي اهلکارانو او رغزو ته د سینیټر مشتاق احمد خان پتلو ولې بندیز لګولې دي.
هر چا ته دا سیاسي حق پکار دی چې هلته لاړ شي که جلدې کوي دغه کوي په دې باندې د حکومت سره داسې نه داسې پالیسی ده نه څه ده ایز اسپیشل کیس
د 2013 کال د مئی په اخره کې آئینی ترمیم تر منظورېدو وروسته قبایلی سیمې اوس قانونا په خیبر پختونخوا کې ورګډ شوې دي. د جماعت اسلامي ګوند د صوبې مشر سینیټر مشتاق احمد خان د اتوار پر ورځ په کورمه کې د یوې جلسې پر وخت په خپل خطاب کې د تحریک انصاف په حکومت سخت تنقید کړی و او ویلي و چې په قبایلي ضلعو کې ترقیاتي کارونه صرف تر اعلاناتو پورې محدود دي او حکومت له قبایلي ولس سره کړي لوزنامې په ترسره کولو کې ناکامه راغلی دی. نن بیا د هفته پورا سینیټر مشتاق احمد خان او رغزو ته په یوه جلسه کې د شرکت لپاره و روان و چې امنیتي اهلکارانو په تلوې بندیز ولګولو او نیمیلارې نه واپس کړو. طارق رغزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونه په دې برخه کې ورزو جنوبي وزیرستان ضلع ته د دغې ضلع سره تعلق لرونکي د خاصدار فورس ځینې غړي وایي چې د دوی تنخواګانې نشته او د دې ترڅنګ دوی ته هیڅ سهولتونه نه ورکول کیږي. د دې په ستونزو باندې مبنی زموږ همکار سیلاب محسود دا راپور برابر کړی.
د سولی وزیرستان خاصدار فورس چارواکی او سرتیری ویایی چې د دوی مستقبل محفوظ نه دی او د بند تنخواګانو په وجه د رټو مشکلاتو سره مخامخ دي. په دغه باره کښې په چکملي کښې د دغې فورس دوه سرتیری مشال ریډیو ته په دا رنګ ږغېدلي دي.
زه ګلسنا خان هم یو سفر میشته دا خصو دوره کلر ته یایي چې غته مطلب پلسته کلر ته یې ډپټر هم د کوي خو یو سفر میشته یوه پیسانه څوک ورکوي نه تنخې بند کری دی دا
بند کری دی دانی درو کری خان حکومت
حکومتی کمشنر یوسف علی خان مومند رنگ تسلی ور کبھی
داغی هم چې کوم ډیمانډ دی بالکل جائز دی. داغی حق دی تنخواه سو کوم د چانه شي دغه کوله خو چونکه مسائل دا سرال چې غي د وجه مرجر راغې او دغه د وجه دا سيزونه چې کوم دی نو لاست 7-8-9 مس چې کوم دغه هغه ادریدل. بهرحال حکومت دې د لپاره پیسې منظوري کړې. وزیر اعظم ورته لوکیشن کړی دی سفران ته غسم ری راغلی او هغه بو سفر د پروینشل ګورنمنت ته بار بار ترو ویریس فورمز چې کوم دی پرایم منسٹر صاحب هم ورته وویل کور کمانډر صاحب هم دغه هغه پکې لګیا دي او ان شاء الله دا به زر تر زره ودن 10-15 دا مسئلہ حل شي.
بل طرف ته په وانکښ د خاصدار فورس بیدار عمر خان وزیر غورا کړی دا چې که سرکار بند تنخواګانې ورته زر کې واګزار نه کړي بیا به دوی مجبور وي چې په غټ احتجاج لاس پورې کړي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دغه سپو خبريږي. منځنۍ صفه 6.1 کیلو هرتز او لنډو سپو 2110 15315 او 15155 کیلو هرتز.
د خیبر پختونخوا د مذهبي او کم شمیره ډلو د صوبایي محکمې لخوا د بیلابیلو مذهبونو د ځوانانو هلکانو جینکو لپاره پېښور کې شروع شوی درې ورځنی پروګرام د جمعې په ماسخوتن پای ته ورسېدو چې پکې د ټول پاکستان نه د هر یو مذهب منونکو ګډون کړی و. په دې اړه پېښور نه د شبیر احمد جان دا راپور اورو.
دا خیبر پختونخوا دا اوقاف و حج مذهبی چارو او اقلیت و محکمه لخوا دغه د ورځنی پروگرام کې دا هیواد د ټولو برخونه د کمشمیر ډلو خوشا درنیم سوا هلکان جنکوز د کونکو ګډون کړی و چې پکې د هر مذهب سره تعلق درونکو پوهانو د یو بل د زغم او د هماهنګۍ خبرې وکړې. دا خیبر پختونخوا د وزیر اعلی لپاره د اقلیتو یا کمشمیر ډلو مشیر روی کمار مشال لیډو ته د دې غونډې د مقصد په حق له وویل.
مقصد دا دی پوره دنیا کې د ټیم ټیرریزم چې کوم دی هغه ډېر سیوا شوی دی اور ریسنٹلی په سریلنکا کې چې کوم داس شوی دی هغه نمک کې په نیوزیلند چې کوم واقع شوی دی دا مختلف مذاهب په درمیان چې کوم اختلافات دي د دنیا کې چې کوم ټیرریسټ دی هغه نه فائدہ اوچت دی. زموږ کوشش دا ده ګورنمنټ چې موږ د مختلف مذاهب کې اختلافات ختم کړو خو دی یو بل سره چې کوم اپینینز دي هغه شیئر کړي پر هغه محبت اور مینا پروان شي ځکه دا پاکستان د مختلف اقوامو د ملاب دی او د دې اقوامو آپس کې انډرسټینډینګ مني نو پاکستان به ترقی نه کوي.
دا مردان یوې دینی مدرسه کې زده کړه کوونکي مثل زاده وای چې دا ناپوهی ده که څوک د اقلیتو حقونه کم ګڼي او دا چې اسلام مذهب دوی لا پوره پوره حقونه ورکړي دي.
دومره حقوق زم چې یو عام مسلمان ته نه دي حاصل کړي نور د انسانيت فسقه باندې چې کوم حقوق د انسانيت کې هغه ټول دي ته دغه څه حاصل نه کیږي چې یو عام مسلمان ته.
دا مردان سره تعلق لرونکي د سیک مذهب منونکي سرنجیت کور وای چې د نړۍ هر یو مذهب مینا امن او انسانيت خایي.
پکاته چې موږ خپل هیومانټی سرف کو انسانيت باندې ډېر توجه ورکړو ځکه چې موږ ټول انسانان یو. هغه حضور صلی الله علیه و علیه وسلم دی که هغه زموږ نانک دیو جی دی یا ګورو گوبند سنگ صاحب جی دی که هغه د عیسی علیه السلام دی که هغه هر یو مذهب نه دی نو هغه ټول څه کم دی نو د انسانيت درس را کول را کړی دی. او دلته دې کانفرنس کې هم موږ دغه زده کړل چې موږ سره چې څه هم دی نو هغه هر څه د انسانيت په بیس باندې دی او موږ ته پکار دی چې موږ انسانيت ته فروغ ورکړو.
دا بنیر نه راغلی دا هندو مذهب منون کې ریکا کوماری وای چې د ځوان کله لپاره داسې حل ځلې ډېره اړتیا لري.
دې په کوزه ته ضروری دي چې موږ فیوچر په دې باندې پېښ دي چې دې از دې کې زموږ مذهبونه شي هغه انسانيت خې دی یو بل سره مینه خې بای چارې خې زموږ په منځ کې چې کوم دا لري والی دي دا هم ختم شي او زموږ د ملک چې د پاکستان چې دینه دا به ډېر خطر کیو.
دغه د روزنې پروګرام چې د جمعې په مسخوتن سرته ورسېدو پکې د هلکانو جنکو ترمنځ د سندرو سیالي هم وشوي. دغه ځوانانو غوښتنه وکړه چې داسې پروګرامونه بیا بیا او د صبح نورو برخو ته هم وغځول شي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې ورته کراچۍ ته د پاکستانی ولسمشر عارف الوی د کراچۍ د کور مخې ته د یو شمیر ورکل شو کسانو خپل پرلت وهلې ده. دوی وایي حکومت دی د دوی ورکت کورنۍ غړي پیدا کړي او عدالت ته دی وړاندې کړي. د پرلت برخوال وایي تر څو چې ورک کسان نوي خوشي شي دوی به خپل احتجاج ته دوام ورکوي. د سند صوبې حکومت وایي دوی له احتجاج کوونکو سره لیدلې او د هغوی غوښتنې اوریدلې دي. بوریوال کاکړ په دې اړه تفصیل لري.
په کراچۍ کې د یو شمیر ورکړل شوو کسانو خپلوانو د تیرې میاشتې له 28 نیټې راهیسې د ولسمشر عارف الوی د کراچۍ د کور مخې ته پرلت وهلې دي. د پرلت یوې برخوالې او د بشري حقونو مبارزې نغمې شیخ د مې پر درېمه مشال راډیو ته وویل دا یوازې له شی مسلک سره د اړه لرونکو ورکړل شوو کسانو کورنۍ دي. د دې په وینا که څه هم یو څو کسان خوشی شوي دي خو بیا به هم دا پرلت تر هغه وخت دوام ولري تر څو چې له کراچۍ د شیعه مسلک تښتول شوي شاوخوا شپېته کسان ټول نوي خوشی شوي.
دا به تر هغه وخت روان وي تر څو چې ټول کسان پرلت نوي راوړل شوي. داسې پرلتونه او مظاهرې اوس په نورو ښارونو کې هم پیل شوي دي او که دوی کسان خوشی نه کړل نو د نړۍ په نورو هیوادونو کې به هم پیل شي.
په سند کې د ورکړل شوو کسانو د خوشي کولو لپاره د مبارزه کوونکي سازمان مرستیال مشرې سورت لوهار مشال راډیو ته وویل یوازې دا شپېته تنه نه دي بلکې د دې په وینا سندي ملتپال هم پلوش میر ورک دي.
مخ چتر اوس د سندیو ملت پالو سیاسی کارکنانو کوم لیست جوړ کړی دی. په هغوی کې شاوخوا سل تنه ورک دي، خو ډېری کورنۍ داسې دي چې ریاست په بېلابېلو طریقو ویرولی دي او هغوی اوس د ورکو خپلوانو په اړه له غږ هم نشي پورته کولی.
د سند د کار او خدمتونو وزیر سید ناصر حسین شاه په کراچی کې د ولسمشر د کور مخې ته د روان پرلت په اړه مشال راډیو ته وویل
د دوی چې کومې اندېښنې دي د هغې په اړه موږ له دوی سره لیدلی وو او باور مو ورکړی دی چې بېګنا خلک به په بند کې نه ساتل کېږي او دا مناسب نه دي چې په داسې طریقه خلک په بند کې وساتل شي.
غیر قانوني طور پر کسی کو بھی نہیں رکھا جائے گا.
له سید ناصر حسین شاه څخه مې وپوښتل چې دا ورکړل شوي کسان چیرې دي او چا وړي دي. نو هغه وویل چې نور دوی ته نه دي معلوم، خو په عدالت کې ځینې مقدمې هم روانې دي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کړه
اقتصادی خبرونه
سیاسی او کلتوری حل زلی
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوسه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوریدونکو په ډیپلومیټ مجله کې لیکوال کور خلدون شاهد په یو مقاله کې لیکلي د پښتون ژغورنې غورځنګ د راوچت دون وروستو د پاکستان پوځ د پښتون نشنلزم یا ملت پالی پر ضد جنگ اعلان کړی دی. نوموړي ویلي چې د تشدد په دړکو د حقونو لپاره وجدیدونکي اوازونه نشي خاموشه کېدی. شاهین بونری د لیکنې مهمې برخې وړاندې کوي.
په مقاله کې راغلی چې د اپریل په 9 د پاکستان د فوج ویان میجر جنرال اسب غفور په خبری کانفرنس کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو ته دړکې ورکړې او په ښکاره وویل چې میډیا د غورځنګ د مشرانو سره د مرکو او د هغوی د هلو ځلو په اړه د راپورونو ورکولو اجازه نه لري. د ورکو کړل شو خلکو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې پوځي ویان وویل چې په جنگ او مینه کې هر څه جایز دي. د لیکوال په وینا د پاکستان پوځ د ملک په ځپلو شو سیمو او په ځانګړي توګه په بلوچستان د خپل کنټرول لپاره د عدالت د اجازې نه بغیر د خلکو تختول او وجنې کارولې دي. د ورکو کړل شو خلکو مندل او کورونو ته ستنېدل د پښتون ژغورنې غورځنګ د غوښتنو سره یوه ده. دا غورځنګ د پښتنو لپاره د ژوند د حق او ازادۍ غوښتنه کوي او وایي چې دغه ولسونه د پاکستان د دوه مخي پالیسۍ قربانیان دي. په مقاله کې راغلي پوځي اسټابلیشمنت قبایلي سیمې تر اوسه د خپلو جهادي پالیسیو لپاره د تجربهګا په توګه کارولې دي. یو حقیقت دا دی چې پاکستان قبایلي سیمې او یا کال وروستو د باقی پاکستان سره د ورګډولو کار پیل کړی دی. دا ښایي چې ریاست په دغه سیمو کې د لا قانونیت او اولس د خپلو آئینی حقونو څخه د بې برخې کولو نه خوند اخیسته دی. په مقاله کې راغلي پښتون ژغورنې غورځنګ د هغه بېعزتۍ او په امنیتي پوستو د بدې رویې په نتیجه کې راوچت شوی دی چې په دغه سیمو کې ورسره خلک مخ شوي دي. په میلیونونو قبایلي وګړي د یو داسې جنگ په نتیجه کې بې کوره شوي چې ریاست په دوی ورتپلی دی. د غورځنګ د غوښتنو په ځواب کې د پاکستان پوځي او سیاسي مشرتابه د غورځنګ مشران د هندي استخباراتي ادارې را ایجنټان بللی دي. دا یو داسې تور دی چې په پاکستان کې د هغه ملت پالو پر ضد کارول کیږي چې د ریاست په پالیسیو نیوکې کوي او د ریاست نه مطلب د پاکستان طاقتور پوځ دی. دا د پاکستان د ریاست یو عادت جوړ شوی چې ملت پاله غورځنګونه د قامی یووالي لپاره خطر ګڼي. ګنې رښتیا خدا دی چې ریاست به هله قوي کیږي کله چې دغه تحریکونو غوښتنې ومنل شي او اندېښنې یې لرې کړل شي. د مقالې په پای کې راغلي هغه خلک چې دړکې ورکوي دې خبرې ته پام نه کوي چې دوی هغه نسل ته لګیا دي کوم چې د جنگ په وحشتونو کې را لوی شوی دی. دوی هیڅکله هم د پوځ په ډمامو او د تشدد په پټو او ښکاره دړکو نشي خاموشه کېدی. د دوی وخت پوره شوی نه دی، په اصل کې د دوی وخت را رسېدلی دی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره
د مشال رادیو ځانګړې مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا فلسفه ډیسټریکټ کې
مونږه ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
اړوندونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ درنګ سات کې پښتونخوا کې پنځمې بجې کېدونکې دي د پنځمې بجو د خبرونو لنډیز درته زموږ همکار انیسا اجمل وړاندې کوي
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای له پاکستان سره د اړیکو د خکولو طرفدار دی. ولسمشر غنی پرون د سولې د مشورتي لوی جرګې د پیغام نیول افغان د افغانستان سره د پاکستان لپاره هم ګټوره ده. د پاکستان د پوځي چارواکو یا کور کمانډرانو په غونډه کې د سیمه ییز امنیت لپاره د مبارزې په ملاتړ ټینګار شوی دی. د پوځ اماړیکو څنګې ایس پی آر په خپل ویب پاڼه لیکلي چې پرون په راولپنډۍ کې د پوځ مشر کمر جاوید باجوه په مشرۍ غونډه وشوه چې پکې د امنیت ټینګ ساتلو تر څنګ د سخت دریځۍ پر ضد د ردالفساد په نامه په عملیاتو خبرې وشوې. نن د خبر پښتونخوا د جماعت اسلامي ګوند مشر سینیټر مشتاق احمد خان وای د او ځینو نورو کسانو نن اورغو ته د منع کېدو خلاف د اوبلن لچک پوستي سره نږدې تر یوې ګڼټې پورې احتجاجي درنا کړې ده. نوموړي ویلي دي چې حکومت نه غواړي چې په دغو سیمو کې نور خلک هم جلسی وکړي. بلخوا د قبلي سیمو لپاره د خبر پښتونخوا حکومت ویاند اجمل وزیر دا تورونه رد کړي دي. په پیښور کې د بیلابیلو مذهبونو د ځوانانو په غونډه کې د یو بل د مذهب د احترام غوښتنه شوې ده. دا ډېر ورځنۍ غونډه چې بیګم ماسخوتن پای ته ورسېده پکې شاوخوا درې نیم سوه کسانو ګډون کړی و. افغان چارواکي وایي نن په بادغیس ولایت کې وسلوالو په امنیتي پوستو برید کړی چې پکې لږ تر لږه وو افغان سرتېري وژل شوي دي. د ولایتي شورا یو غړي محمد نصر نظاري نن ویلي په قادیس ولسوالۍ کې په دې پېښه کې درې امنیتي ځواکونه زخمیان شوي هم دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو استازي نن په قطر کې بیا خبرې پیلوي. د خبره د طالبانو د قطر د دفتر یو مسؤل سیل شاین مشال ویډیو ته کړې ده. او جنوبي کوریا له شمالي کوریا غوښتي چې په کوریا راپوسمن کې د هغه کارونه نه کوي چې ورسره د دواړو هیوادونو ترمنځ په پوځي ترنګلتیا کې شدت راتللی شي. د رپورټونو له مخې شمالي کوریا د یو بل میزایل ازموینه کړې ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونو لنډیز درته د مونږ همکار یعنی ساجمل وړاندې کول. اوس درته د پاکستان نخ پر شو د زینو ورسپانو د اداریو مهم ټکی سراج ظهیر وړاندې کوي.
نن جنگ ورسپانه خپل ادارې د پولیو په مسلې لیکلي او ویل به د مرغه پاکستان په هغه دریو هیوادونو کې د چرته چې اوس هم د پولیو رنز موجود دی. لدې سربیره په افغانستان او نایجیریا کې دا رنز شتون لري. ادارې وایي هله و چې پاکستان کې به د پرل پسې ساسکو ورکول وروسته دا رنز لدې ځای ختم شي. خو د زیارت پورس په لاهور کې یو بل د پولیو کیس مخې ته راغی چې ورسره د لړکی نورې هم اندېښنې زیاتې کړې. ادارې وایي د روان کال د شروع نه تر دې دمه د پولیو لس کیسونه مخې ته راغلي چې پکې په خیبر پختونخوا قبایلی ضلعو او پنجاب کې درې درې او په سند کې یو کیس شامل دی. ادریا اخري کوي باید چې په دې صورتحال کې حکومت د میډیا په ذریعه بیل زنده د مور او پلار سوچ بدل کړي. سوچ چې د پولیو قطرونه انکاري دي او چې داسې اقدامات وکړي چې د ماشومانو ژوند د بربادۍ نه بچ شي او پاکستان هم د پولیو پاک ملک جوړ شي. نوې وخت ورس پانه خپل ادریا کې وایي چې تیر ورس وزیر اعظم عمران خان د مومن ډیم بنیادی ټیکه کې خوا په دې ډیم په 291 ارب روپۍ لګښت راځي او دا به هر ورځ 800 میگا واټ بجلی پیدا کوي. ادارې وایي چې دا ډیم په کال 2040 رښتم کې سرته رسی چې ورسره به نه یوازې د پاکستان د بجلی ضرورتونه پوره شي بلکې د سره به 14000 اکر نه زیات ځمکه اوبه کیږي او دا چې خوښ سیمه به د سیلابونو نه هم پامان شي. ادارې اخري کې لیکي ضرورت دې خبرې دی چې په هر جوړ اوس دا ډیم سرته ورسول شي چې د بجلی ضرورت ترڅنګ پاکستان په کر کې لکه هم په خپل خپل ودرېږي. د دې ترڅنګ له پیښور خبرېدون کې آج ورسپانه هم په دې موضوع کې پاتې شوی او وایي چې د کومې منصوبې پرانیسته 13 ورځ وزیر اعظم عمران خان کړی دا کار سپریم کورټ شروع کړی وو. ادارې مخکې لیکي چې هر څو دا یو ښه اقدام دی خو ضرورت دې خبرې دی چې دا منصوبه سرته ورسول شي ځکه چې د دې نه وړاندې هم یو شمېر منصوبې په سنا سره وجه د ځنډ ښکار شوی. ادارې اخري کې وایي تیرو حکومتونو د بجلی په مسلو سترګې پټې کړې وي چې له وجې د عام ولس سره سره ملکی اقتصاد د مسلو ښکار شوی. نو ځکه موجوده حکومت له پکار دي چې د اوږدې او لنډې مودې منصوبې پیل کړي چې ورسره ملک د بحران نه رابهر شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
تاسو مشال ریډیو ته وګی د بخنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د رسنیو د نړیوالې ورځ په تړاو لیکنه خبره کړې چې پکې راغلي په پاکستان کې اوس هم رسنۍ او خبریالان له ګڼو مشکلاتو او بندیزونو سره مخامخ دي. بلخوا وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي په سریلانکا کې د ایسټر پر مهال د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر خونړۍ برید وروسته داسې ښکاري چې دا ډلې سویلی آسیا خپل هدف ګرځولی دی. د دې دواړو مقالو مهم ټکي احمد شاه اعظمي وړاندې کړي.
د بخښنې نړیوال سازمان د رسنیو نړیوالې ورځې په حواله لیکي په تیر یو کال کې په پاکستان کې د بیان د ازادۍ د حق غوښتونکو پر ضد په بریدونو کې څرګند زیاتوالی راغلی دی. د سویلي آسیا لپاره د دې ادارې کمپاینر ریمل موهیدین وایي چې په پاکستان کې د ورځپاڼې لپاره د لیکوالانو پر لیکونو چاپولو بندیز لګول شوی، رسنیو کې دننه داخلي بندیزونه زیات شوي او د ګڼو رسنیزو ادارو د خپرونو د تګلارو څارنې وعده کړې ده. نوموړي زیاتوي چې د بشري حقونو او ورته چارو په اړه په آزاده توګه خبریالي کول د یوې ټولنې د ملا د تیر حیثیت لري. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په لیکنه کې راغلي چې د 2016 کال راهیسې په پاکستان کې د ټولنیزو رسنیو د کارونکو پر ضد هم ګامونه پورته شوي دي. د لیکنې له مخې دا اقدام له هغه راهیسې پورته شوی چې د پاکستان د برېښنایي جرایمو قانون رامنځته شو. سازمان په دې لړ کې د بی بی سي د پخواني خبریال شازیب جیلاني مثال راخستی چې په انټرنیټي تراګري تورن شوی دی. بلخوا وال سټریټ جرنال ورځپاڼه لیکي په سریلانکا کې د ایسټر پر مهال د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر خونړۍ برید وروسته داسې ښکاري چې دا ډلې سوهیلي آسیا خپل بل هدف ګرځولې ده. د هند، سریلانکا او نورو ګاونډیو جمهوري هیوادونو په ځینو سیمو کې د اسلامي بنسټپالو واړه مرکزونه، په سریلانکا کې د مسلمانانو او بودایانو ترمنځ او په هند کې بیا د هندوانو او مسلمانانو ترمنځ له زیاتېدونکو اختلافاتو څخه نړیوال جهادیان ګټه پورته کولای سي. خو په سریلانکا کې یو شنونکی امارا سنگم وایي چې په سویلي آسیا کې د قانون پلي کوونکو ادارو مهم هدف د اسلامي سختدریزو خلاف جګړه نه ده، بلکې هغوی د ملت پالو او بیلتون پالو غورځنګونو پر ضد کاروایی کوي. د نوموړي په وینا د هغوی زیاته پاملرنه ځای ګواښونو ته ده. بلخوا په سویلي آسیا کې پولیسو هغو خلکو ته زیاته پاملرنه نه ده کړې چې په اسلامي دولت وسلوالې ډلې کې تر شمولیت وروسته بیرته راګرځېدلې دي. په لندن کې د سختدریزۍ د مطالعې نړیوال مرکز اندازه لګوي چې د سریلانکا شاوخوا 6.5 کسان او د هند 15 کسان په منځني ختیځ کې په اسلامي دولت وسلواله ډله کې شامل شوي ول.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ساسو پام یو بلې موضوع ته راګرځوم او دې سره سره موږ سره یو شمېر نورم داسې موضوعات دي چې هغه موضوعات د نړۍ سره تعلق لري، د قبایلي سیمو سره تعلق لري او د دې ترڅنګ پاکستان او افغانستان سره هم تعلق لري. ساسو پام دغه موضوع ته راګرځوم چې د متحده ایالاتو او روس ولسمشرانو پرون په خپلو کې ټلیفوني خبرې وکړې. ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین د نوي احتمالي اټومي تړون د وینزویلا د بحرانو د امریکا په تیرو انتخاباتو کې د روس د لاسوهنی د دعوو په اړه د ځانګړي مفتش رابرټ مولر د راپور په اړه خبرې وکړې. په دې اړه نور تفصیل رضوان مراد وړاندې کوي.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي پرون یې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره اوږدې او ښې تلیفوني خبرې کړې دي. ډونالډ ټرمپ په خپل ټویټر لیکلي چې د او پوتین د سوداګرۍ، د وینزویلا د بحران، اوکراین، شمالي کوریا، د اټومي وسلو د کنټرول او د امریکا د ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې د ادعاو په اړه د ځانګړي مفتش رابرټ مولر د رپورټ په اړه بحث وکړ. د متحده ایالاتو ولسمشر ویلي دي چې دا تلیفوني خبرې ډېرې ګټورې وې. تر دې وړاندې د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا ساندرز وویل ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین د امریکا، روسیې او چین ترمنځ د یو نوي بالقوه اټومي تړون پر موضوع هم خبرې کړې دي. امریکا او روسیا دواړه سکال د سټارټ په نوم له دوه اړخیزه اټومي تړون څخه چې موده یې په 2021 کال کې پای ته رسیده ووتل. په سټارټ اټومي تړون کې چین شامل نه و. د سپینې ماڼۍ ویاند سارا ساندرز ویلي چې ټرمپ او پوتین یو سات خبرې وکړې، خو د کرملین ویاند دیمیتری پیسکوف وایي چې د دواړو مشرانو ترمنځ تلیفوني خبرې د واشنگټن په غوښتنه شوي او یو نیم ساعت یې دوام وکړ. میرمن ساندرز ویل چې دواړو مشرانو د امریکا د ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې د ادعاو په اړه د ځانګړي مفتش رابرټ مولر د رپورټ په اړه هم لنډې خبرې وکړې. ولسمشر ټرمپ او جمهور رئیس پوتین په 13 دسمبر میاشت کې د ارجنټاین په مرکز کې د جی شل هیوادونو د سرمشري پر مهال پر دې موضوع خبرې کړې وې. د سپینې ماڼۍ ویاندې ویلي دي چې د وینزویلا د بحران په اړه ټول انتخابونه موجود دي. روسیا د وینزویلا له ولسمشر نیکولاس مادورو ملاتړ کوي او امریکا بیا د دې هیواد د اپوزیسیون مشر خوان ګوایدو د وینزویلا د موقت مشر په توګه په رسمیت پیژني.
تاسو مشال ریډیو ته وګی او تاسو په یو بلی موضوع تر راغوم. قطر کې د طالبانو دفتر وای چې د امریکایي استادو او طالب پلاوی په شپږم پړاو مذاکراتو کې پرمختګ شوی دی. دغه دفتر وایان سهیل شاهین د شنبې په ورځ آزادې ریډیو ته وویل چې دواړه لوري په دغو خبرو کې له افغانستان د بهر نوزا کړو د وتلو په زماني جدول موافقه ته زماني جدول موافقه ته نږدې شوی. په دې اړه نور تفصیل رحمت الله افغان وړاندې کوي.
په قطر کې د طالبانو دفتر وایي چې دوی له امریکایي لوري سره په مذاکراتو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د زماني جدول پر سر د اختلافاتو له منځه وړلو او نورو مسایلو په سر موافقې ته نږدې سوي دي. دغه خبرې د طالبانو د قطر د دفتر ویان سهیل شاهین د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وکړې. خو دا چې په نورو مسایلو کې څه شامل دي نوموړي په اړه زیات جزئیات وره نه کړل. بل خو د افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر وایي چې د قطر د شپږم پړاو مذاکراتو په ایجنډا کې د افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل او د افغانستان له خاورې د بل چا په ضد د کار نه اخیستلو موضوعات شامل و چې پرمختګ پکې سوی. سید اکبر آغا ازادي راډیو ته وویل
بعد طالبان د شپای چې د خلیجانو په وتلو کې زموږ څه پیشرفت سوی دي. البته دغه پیشرفت چې څنګه سوی دي یا څنګه سوی دي دغه معلومات سخت دقیق نه لرم او نه به زه فکر کوم چې دوی دغه معلومات ورکوي.
د امریکایي چارواکو او طالب لاوي ترمن شپږم پړاو خبرې د تیرې چهارشنبې په ورځ پیل شوې او د سهیل شاهین په وینا ټاکل شوی چې دغه خبرې دوه ورځې نورې هم دوام وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تازه په یو ټویټ کې له طالبانو غوښتي چې وسلې پر ځمکه کېږدي او له تاوتریخوالي لاس واخلي. ښاغلي خلیلزاد ویلي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل د ترهګرۍ پر ضد مبارزه بین الافغاني مذاکرات او یو جامع اوربند د دوی او د طالب پلاوي د خبرو مهم ټکي دي. خو طالب ویان ذبیح الله مجاهد په ځوابیه ټویټ کې لیکلي چې خلیلزاد له موږ څخه د وسلو ایښودلو فکر نه کوي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپوه وحید مجده چې په قطر کې د طالبانو او امریکایانو روان مذاکرات له نږدې څاري وای د خلیلزاد او طالبانو وروستي دریسته په کتو داسې ګمان نه کیږي چې په روانو مذاکراتو کې دی په اسانه پرمختګونه وسی.
زه ډېر په دې باور نه یم چې پرمختګونه داسې شي لکه چې طالبان غواړي. طالبان غواړي چې امریکایي قوتونه په یو محدود وخت کې له افغانستان څخه اوزي. که امریکایان واقعا دې ته حاضر وي خو بیا ویلی شو چې یو پیشرفت شوی ده. خو خلیلزاد د خبرو په نظر کې نیولو سره د طالبانو نه د وسلو په مځکه کېدو خبره وکړه. د دې نه معلومیږي چې د دواړو جهتونو ترمنځ اوس هم واټن شته.
طالبانو او امریکایي چارواکو د دغه خبرو په اړه تر اوسه رسمي څرګندونې نه دي کړې. خو د افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر او پخوانی طالب چارواکی سید اکبر آغا وایي چې ټاکل شوی د امریکایي استازو او طالب پلاوي ترمنځ خبرې ووم پړاو ته اولاړې سي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د خوست ولایت د سپیرې ولسوالۍ له هغو سرحدي سیمو سلګونه کورنۍ وتلي او خوندي سیمو ته کډه شوي دي چې د دوی په وینا د چهارشنبې په شپه ورځ د پولې پورې غاړې په توغندي وویشتل شول. یادې کورنۍ له افغان حکومت غواړي چې دوی سره بیړنۍ مرستې وکړي. بلخوا پاکستان لا تر دې دمه د دې پیښې تایید یا تردید نه دی کړی. د مشال ریډیو خبریال سپیرې ولسوالۍ ته تللی و او دا راپور یې برابر کړی.
د خوست د سپیرې ولسوالۍ د سرحدي سیمو اوسیدونکي وایي چې له شمې کوټ تر میر سپرکنډه پورې د ټولو سیمو اوسیدونکو خپل کورونه پرېښي او خوندي سیمو ته کډه شوي دي. دوی زیاتوي د چهارشنبې په شپه او په ورځې د پولې د پورې غاړې څخه د دوی کلي او کورونو ته لسګونه توغندې راغلل. همدارنګه چورلکو بمبارۍ وکړې چې له کبله یې خلک مجبور شول تر څو د همدې شپې په تیاره کې خپل کورونه پرېږدي او خوندي سیمو ته ځانونه ورسوي. یادې سیمې چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پرتې دي له خوست ښار څخه خواوشا 80 کیلومتره واټن لري. د خانمدین په نوم د کاڼې د سیمې یو اوسیدونکي هغه سیمې راوښودې چې توغندې پرې لګېدلې دي.
دا کورینا نه دي، دا هغه منطقه چې دو دا ټول خالي دي. دا موټر توس وینې چې ویر ویلور دي ډاکېږي. دا کونینا هغه لري را پتا بیلی دغه نو واتل سره ګنده بارا بیلی سره ګنده نه در پړتا چې کیم ځنې کورینا دی دا زړ خلک پته دای په دغه دی بار چې توس پر وښته وای اخه می ار ډ په غوړه سامان دینا چا شولې وی دا ټولې د مشکاټ دي چې کو بدل یار کې خوستا دند درغلی وی چې تانی تا لوړې چې درا زونتا لوړې
د غفران او اسلام الدین په نوم د هغه سیمې دوه نور اوسېدون کې وایي چې دوی د څلور کاله په امن کې وو خو له دې بمبارۍ او توغندۍ وروسته له دوی امن کډه وکړه
دله ته پر وترلو وسایل بمباري وکړي خلکو ولاګه د څک شهیدون شول ډېر خلکو ولاګه د دله ته پر تری دله امن یې نشته مشره د مرسته وکړي شپې کرنا وتلې مېر پلور ځای په لختوې خېستا په یو بازار ستلې
ته بدلا کوڼي کوڼای ځای په درګي کولا کېدلې داس روغلا هلیکاپټر دا پیر منتقه وشتل غونډه دا افغانستان صحاب دا افغانستان غادي بډر دای داس روغلا لاس 1300 ډالر ولې
د سپیرې غوسی مت چې پرتګاندې وشتل شیبي او د چورلکو بمباري پرې شوی دی یاد ولسوالۍ او بسوال خاطی زون کې د سرحدي ځواکونو مشران او سرتيري هم ورغلي ول د سپیرې ولسوال محمد عظیم زدران ول چې
تقریبا چې پاول سمو غرغلو 200 مکتوب خلی خو یغ نورسته تر 1400 کورونو پر اچ څوک یې سپیرې خته د سورکښت وخت دي سپلګین ته وخت دي زنه یو خته غته تللی دي مخک د ګلونه غشه بلو کم زنه غته تللی دي موږ د معلومات مخه زنه تړنیب صحه کې ځای پځې شوی
د دې ترڅنګ د خوش چارواکو ویلي چې زیانمنو کورنۍ ته بیرته نه مرسته تیار شوې دي بلوري ته په دې ورځ پټانې کې هم قومي جرګه راوبلل شوه او جرګه پریکړه وکړه چې د پولي په ساتلو کې د افغان ځواکونو په څنګ کې برخه اخلي
د اسلام آباد په نېشنل پریس کلب کې د صحافت د ازادۍ ورځې په مناسبت سره یو دستور شو چې په کې د سنټ د پخوانی چیرمن میار دربانی په ګډون یو شمیر سیاستوالو او خبريالانو ګډون وکړو دغه غونډې ته زموږ همکار سراج احمد هم ورغلی وو او دا راپور برابر کړی
د مې په درېمه د صحافت د نړیوالې ورځې په موقع د اسلام آباد نېشنل پریس کلب په بندوبست تابع شوی دستوري ته په وینا کې د سینټ پخوانی چیرمن میار زاربانی وویل چې ډېره د افسوس خبره ده دلته د خبریالۍ د حالاتو انشورنس کېږي خو د خبریالانو نه او دا چې د صحافت ازادي د پاکستان د آئین برخه ده خو د بده مرغه دلته صحافت کله هم آزاد نه دی پاتې شوی دی وایي د قانون څه خبره کوي چې دلته خبریالانو د تحفظ قانون په کار دی دلته قانون ته سو ګوري ولې پاین کې آرټیکل 19 نشته کوم چې دا وایي باید میډیا آزاد وي د پریس ازادي پاین کې بنیادی حقوقو کې شامل ده که خبريال آزاد نه وي او اختیار نه لیکي نو دا شن بد یوام وګړي په هیڅ د آرټیکل 19 اتر لاندې زما حقوقونه متاثر کیږي په دې موکه مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستان پیپلز پارټي یو مخکخ او پخوانی سېنیټر فرحت الله بابر وویل پاکستان کې د خبريالانو لپاره حدود ټاکل شوی او دوی دغه دونو نشوته نو موړی زیاته کړه
1350 کالو کې شپږ صحافیان قتل کړل شوی دي او یو کیس کې پروګرس نه شوی صحافیان خو به تاسو ته بظاهر طور به آزاد ښکاری لیکن داسي موضوعات دي چې پاغي باندې هغه خبره نشي کوله لاپتہ افراد باندې خبره نشي کوله پکار دادا چې حکومت یو قانون سازي وکړي چې د صحافیانو سیفټی او سکیورټی لپاره
مشال ریډیو چې صحافیانو صحافت د ورپېخو مسلو پاړه د نېشنل پریس کلب صدر شکیل قرار سره پوښتل نو هغه وی نن دور کې د صحافت ازادي خلا لري خبره ده صحافیانو ته خو په میاشتو تنخواګانې نه ورکول کیږي او که څوک تخپل حق ته پوس کوي نو ورلا لري سیمه ته بدلی کوي او یا یې له نوکری وباسي
هم ازادي کرونا روئ جې خپل فکر معاش
دی وی موږ د ازادي غم مجاړو که د خپل معاش فکر وکړو دا وخت پاکستان کې د میډیا په زرګونو کارمندان د بیروزګاری د عذاب تیریږي او موږ ته ښکاری چې دې کې میډیا مالکان او حکومت سره میلاو دي ځکه چې میډیا مالکان خلک د کارونو نو باسي او حکومت هم پاغي ځان غلې کړي
کارکون میډیا کې کارکون بے روزگار هي
صحافت نړیواله ورځ په داسې حال کې مانځل کیږي چې سورز وړاندې د خیبر پختونخوا په ډېره اسماعیل خان کې امان الله نومې صحافي نامعلومه کسانو وجلې او دغه لړکی د داخله چارو لپاره د سینټ کې کمیټې د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر نه درې ورځې کې جواب غوښته سراد زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
مشال ریډیو ته وګی پیښور کې د مای د درېمې نیټې د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت تیر مازیګر د پیښور پریس کلب خبريالانو یو احتجاجي مظاهره ترسره کړه او دغه مهال د خبريالانو مشرانو په پاکستان کې د رسنیو لپاره په سختو حالاتو کې هم د آزاد صحافت په کولو ټینګار وکړو نور تفصیل له پیښوره غلام غوث راکړي
زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے ہم نہیں مرتے زندہ ہے ہم نہیں مرتے پیښور کې تیر مازیګر د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت د احتجاجي لاریون د خبریالانو لخوا ترسره شو. په دغه مهال د پیښور پریس کلب مشر سید بخارشاه مشال ریډیو ته وویل
موږ ملګري راغونډ شو او د دې عهد دوباره پخلیو شو چې موږ به د خپل ازادي صحافت چې کوم رول دی موږ خپل پخپل لوبو او دغه شان هیڅ قسمه د بو هیڅ قسمه د ناراض موږ خپل طرف نه خپل رول ټیک خپل کار وکړو.
د بیپولی خبریالانو په نوم د رسنیو د ازادۍ لپاره کارکونکي اقبال خټک مشال ریډیو ته وویل چې دا وخت په پاکستان کې رسنۍ د سخت فشار لاندې کار کوي او آزاد صحافت د سختو ګواښونو سره مخ دی.
نور په نړۍ کې صرف 9% خلک په هغه هیوادونو کې اوسې چرته مکمل ازادي ده. نو د پاکستان په نړۍ کې چې کم نمبر دی هغه 1.2 دی. دینا سوچو کې چې زموږ په هیواد کې په لیکلو په ویلو او په غږېدو څومره زیات قدغنونه دي او څومره زیات بندشونه دي. ژورنالیستان ژوند ته خطر ده. بله ورځ یو ژورنالیست په ډیر اسماعیل خان خار سره ووژل شو. تر ننه پورې لا پته نه لګي چا وژلی دی.
د پیښور په څیر دا ډول احتجاجي مظاهرې تیره ورځ د پاکستان په نورو ښارونو کې هم ترسره شوې چې پکې د خبریالانو مشرانو په سختو حالاتو کې هم د مطبوعاتو د ازادۍ لپاره په کار کولو ټینګار وکړو. ولام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. سواد کانجو کې د سیمې خوندو لپاره د ورځنۍ د سپرلي میله شروع شوې چې پکې کلتوري سټالونه لګولې شوې. ورسره د لاس جوړ کړې شوې شیانو خوراکي سټالونه هم لګولې شوې. میله کې د موسیقۍ تابع هم شوې ده. دغه میلې ته د مشال ریډیو خبریال ورغلی او دا راپور یې ترلاسه کړی.
د سواد په تحصیل قبل کانجو کې د پاکستان په ضلعي انتظامیه او مقامي ټولنو لخوا سواد سپرلي میلې ته زیاتره د سیمې ښځې ورغلي. میله کې زیاتره کلتوري سټالونه لګېدلي چې پکې مقامي هنرمندانو خپل لاس جوړ کړی شوي شیان ایښو دي. د سواد روایتي کالو او سینګار شیانو سټال لګوونکي منال خان وای
دا جیولری چې کم ده نو دا هینډ میډ ده. دا په لاسونو باندې په خپله رخ کړی شوي جیولری ده. په کمی کې چې دا ریسلیټ یې ګوتی او ویښتو پینس او دا رنګس دي نو دا دي. په دې نه علاوه موږ سره شرټس دي. دفاع دا شرټ چې کوم تاسو یې نه نو دې باندې چې کنټرول کار شوی هغه په لاسونو باندې شوی دی. او دا سپیشلی په کلي کې چې کمی ښځې او هغوی ته سپورټس نه وي هغو کې عقل او هنر ډېر زیات وي خو هغو ته صرف هغه پلیټفارم هغه موقع ورته نه ورکړی کېږي چې هغه هغوی بهر ته راوکاږي او شوېږي.
د سواد سلامپور څخه تعلق لرونکي امیر وای چې دوی د سلامپور مشهور شالونه خرڅوي خو ورسره د شالونو جوړولو پخوانی اوزار او عام استعمال هغه شیان د لیندارو لپاره اخو دي کوم چې اوس نه استعمالیږي.
پدې کې نیزه ده، پدې کې توره ده، پدې کې نلوکا ورته وای چې هغه د صادرو په جوړېدو کې استعمالي هغه نن ډېر مشرانو نه پیژني. بیا ماخوان دي، بیا پدې کې مالو ورته وای دا یو پخوانی روایت ته چې صادر به جوړو هغه لا به پت ورکو دا به پیرخکله نو د دینم مال ده. دا ډیر یو تقریبا دا 2.5 کال پخانه ده. نور دا سی ډیر لکه وس دا یو دغه شوتی ته ډبلې وای دا ډانډچ په دغه کې استعمالې ده. کله چې واغه وړای په ماشيني دغه نو ډانډچ په ذریعہ بخل کوړې وړې کولې.
میلې ته سره د خپل ماشومان ورغری د کوزی باندې یو اوسیدونکو وای چوړمی زل داسې میلې ته راغلی. د سواد خزو لپاره داسې میلې جوړول یو ښه ګام دی.
موسم په کولې ده، هر څه ډیر زیات کولی شي دینن. واړه خوشاله دي، لوی خوشاله دي، خزو خوشاله دي او دا ډیره د خوشالۍ خبره ده چې سواد کې زنانو ته د یو ټیم میلاو شو چې هغه په یو پنشن کې سواغستلا په یو پروګرام کې سواغستلا. دلته میوزیک هم دی، غانی معنی هر څه دي. بس تکون دے، خوشحالی دا، راحت دا. او اللہ دی کی چې پسواد کې هر ټیم، هر میاش کې، هر کال کې دا پروګرامونه د قشنګ کې او مونږ پکې انوایت کای او مونږ د دې خوشحالونه مزه اخلو.
سپرلی میلې کې درباب او تبلې تنگ تکور هم تابعیا شوی. د میلې تابعیا کونکو انتظامیه وای چې میلې ته د سمې خزي ویډیا ورتلې شي، سیل هم کولای شي او خپل د لاسو جوړ کړی شوی شیان هم اخوډی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د خیبر پختونخوا د نورو ولسی وګړو ترڅنګ د وړیا علاج لپاره د صحت انصاف کارډونه تیر ورځ په پیښور پریس کلب کې ځینې نرخیانو ته هم ورکړل شو. په دې اړه تفصیل غلام غوسه.
په دغه مهال د سیحت انصاف کارډونو د پروژې مرستیال مشر ډاکټر عامر رفیق مشال ریډیو ته وویل چې په خیبر پښتونخوا کې د ویړیا علاج کولو لپاره دا کارډونه تر دې وړاندې 1,00,000 خلکو ته ورکړې شوې دي.
تقریباً 17,50,000 خاندان
د نرخزیانو د ایتیادی مشره پرزانه جان د حکومت د دې ګام ستاینه کوي، خو وایي په کار ده داوی د ټولنې خلکو ته د دې کارډونو د کارولو په اړه پوره پوره معلومات ورکړي شي.
لکه د دې سره کارډ ورکول سره پاجا سره پویول هم پکار دي چې د دې کوم یا پیسې یا د دې علاج یا غیر طریقه کار سره یا به دو پنکیږي څنګه لس کم درې سو کسانو ته قضا ملو شي.
خو د دې کارډونو د پروژې مرستیال مشر ډاکټر عامر رفیق وایي د دې کارډونو کارول ډیر اسان دي او د دې کارډونو کارولو لپاره هغه روغتونونو ته تلل پکار دي چرته چې د دې کارډونو د کارولو سہولت موجود وي.
او پی ڈی نه دا شامل صرف ان پیشنٹ کم د هغه علاج نه بکنګ کم کې علاج لپاره هسپتال کې داخله دل ضروری دی. ایک سرکاری هسپتال نه دي، پرایویټ هسپتال نه دي. نو هغه هسپتالونو کې به زمونږ هر یو هسپتال کې خپل ډیسک لګېدل چې کوم نه زمونږ د انشورنس نمائنده یو پکې ناست وي هغه هلته کې لاړ شي نو دا خپل کارډ دی هلته کې هغه د خی اول فون مخ کې هغه ډیسک ته ځي چې هغه ډیسک ته لاړ شي نو هغه ډیسک باندې د هغه معلومات وشي چې آیا دا کارډ د دې کس دی یا دې کارډ کې دا یو کس چې کوم دی د دې خاندان د افراد پکې شامل دی او که نه دی.
مدني فعال قمر نسیم وایي صحت انصاف کارډونه به ټولو خواجه سراو ته ورکول کیږي، خو په کار ده د دې لپاره ټول نرخزیان د سوشل ویلفیر محکمې سره خپل خپل نمونه ولیکي.
خو بدقسمتی دا چې خواجه سرا خپل کارډونه نه شناختی کارډ جوړوي او نه ځان سوشل ویلفیر ډپارټمنټ سره رجسٹر کوي. په دې لپاره ډپارټمنټ نه صرف په ډسټرکټو کې بلکې اخباری اشتہاري مهمونه هم چلولي دي چې دا خلک دی راشي او ځان د سوشل ویلفیر سره رجسٹرډ کړي. په دې رجسٹریشن کې خواجه سرا ته فائده ده هم د صحت حوالے سره هم د پروټیکشن حوالے سره.
صحت انصاف کارډونه تر دې وړاندې هم په پېښور کې ځینې نرخزیانو ته ورکړې شوي وو او د صحت انصاف کارډونو د تقسیم عمل اوس هم دوام لري. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
اردن کو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. د مشال لیډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر مازیګر تر شپږ بجو پورې نه خپني غاوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلې او اوریدلې شي. او که تاسو غواړئ چې د سیمې او نړۍ حالاتونه لمحه په لمحه ګړۍ په ګړۍ خبر شي نو تاسو کولی شئ چې زموږ ویب پاڼې ته لاړ شئ. د دې تر څنګ زموږ د ټولې خبرونه تاسو زموږ په مشال ریډیو اپلیکیشن باندې هم لوستلی شئ. که تاسو غواړئ چې زمونږ د ټولې خپرونې یا د دې نه مخکې خپرونې تاسو واورئ نو د هغې دپاره تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو اپلیکیشن په خپل سمارټ فون باندې ډاونلوډ کړئ. ستاسو په سمارټ فون باندې که تاسو غواړئ چې د تاسو په سمارټ فون باندې که غواړئ که تاسو مشال ریډیو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ نو د هغې پته ده MASHAALRADIO. مشال ریډیو راځي چې څه خبرونه لنډیز دانی ساج ملنه ورو
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له پاکستان سره د اړیکو د ښه کولو طرفدار دی. ولسمشر غنی پرون د سولې د مشروطي لویې جرګې د پای غونډې ته وویل د افغانستان سوله د پاکستان لپاره هم ګټوره ده. د پاکستان د پوځي چارواکو یو کور کمانډرانو په غونډه کې د سیمه ییز امنیت لپاره د مبارزې په ملاتړ ټینګار شوی دی. د پوځ اماریکو څنګه ایس پی آر په خپله ویبپاڼه لیکلي چې پرون په راولپنډۍ کې د پوځ مشر قمر جاوید باجوا په مشرۍ کې دا غونډه وشوه. په پېښور کې د بېلابېلو مذهبونو د ځوانانو په غونډه کې د یو بل د مذهب د احترام کولو غوښتنه شوې ده. دا درې ورځنۍ غونډه چې بیګا ماسخوتن پای ته ورسېده پکې شاوخوا 3,500 کسانو ګډون کړی و. افغان چارواکي وایي نن په بادغیس ولایت کې وسله والو په امنیتي پوستو برید کړی چې پکې لږ تر لږه وو افغان سرتیري وژل شوي دي. په دې پیښه کې درې امنیتي ځواکونه زخمیان شوي هم دي. جنوبی کوریا له شمالي کوریا غوښتنه کړې ده چې په کوریا ټاپو سیمه کې د هغه کارونه نه کوي چې ورسره د دواړو هیوادونو ترمنځ په پوځي کرنګلتیا کې شدت راتللی شي. د رپورټونو له مخې شمالي کوریا د یو بل میزایل ازموینه کړې ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د انیس اجمل له موږ خبرونو لنډیز اوریدو او سم دې سره به مجید بابر، انیس اجمل او زموږ ټولو همکارانو ته اجازه راکړي. هم په دې سپو به تاسو د امریکا غږ ډیوه ریډیو اوري د نړۍ په هر ګوټ کې چې خاد آباد او بریالي اوسئ.